که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییزې اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یکشنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه وي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له حمیدې هارون عثمان نه خبرونه اورئ.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلنو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبر نو اوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي: د انرژۍ او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیې کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلنو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان 5مه لوبه ده او تر اوسه یې 13 لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې 13 سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2018 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکي لوبې لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بله لوبه د اکتوبر په 8مه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریې بایللې ده. کمبودیا ته ماتې ورکړې ده او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبې نه دي کړې. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 10 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو 4 پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جنګ کې تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا میکالسکي له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 40 تنو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یې یوه پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان یې هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغو هڅو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروسته خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز همکاري د غونډې او سبا د غرز شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پانګول څه تمه ځینې لري؟
سرمایه گذاری فرصتون اشتا سکتور خصوصی و جهانیانو تا او خود رشی چه دا دولت دا دیزار پیت داری چه هم پساد دا منزویسی او هم خم مدیت کولیشی.
د ایسا اداره نږدې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ورباندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مس عینک کان د کیندنې وخت نوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نه وي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې دې غونډو ته یې چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله من دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژی، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله من دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکا شپږمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکا شپږمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل یې دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکا له پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د 150 هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه 10 کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې 4 نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام پر امه باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ باید فساد د منځوي شو خې اداره را منځ کو او سالم مدیریت را منځ کو. هغه کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله تجارت چې سپور خصوصي آماده ده. سپور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصی او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د امریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسي او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو موسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی لمرستیال خانجان علی کوزی څخه د مرکه په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ ته د اقتصادي بد حالت کې زمونږ لپاره اړینه مهمه ده چې افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. خارګونه بیاکونه د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپلوری خصوصی هم دو دارت خارجی او دارت مالی او تک دیوانی اتفاق لری جاگه او لویتنا زمان پا خمو دیریت پوری آلا دری چند او کهو دیسو ده منطقه وادون قانی کوچه تاکی اقتصادی غزخت او مرستا او اقتصادی پرمختر دیده بایس کی که چه پا منطقه که سول راشی او کچه تا سول نوی آغا نتنها ده افغانستان ده پارا پزیان ده بلکه ده منطقه ده پارا هم پزیان ده.
الکوزه سب تاسو ویل چه پا کار ده افغانستان ده یو بهتر مدیریت لاری ده کنفرانس رهبری که ده افغانستان حکومت سه تیاریانی ده ده کنفرانس لپاره کردی؟
بله، تر کم اگر چه زب جریان که ما و اتاق تجارت مستقیمن پا طور جلسات حضور لاری ده وزارت سرا و ده اقتصادی سکتوری وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تېره اونۍ د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لیشته؟
بله، د موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه څه چې په تېرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینې پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینې نه تر شیرخان بندره پورې باید دا وشي، هیڅ نوی اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سه د ترکمنستان حکومت کومې ژمنې چې د ریکا په مخکنۍ غونډه کې کړې وې هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سه د لاجورد لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ښه ځانګړې توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د ټرین په واسطه یا د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډۍ کې وصلي وو ورته ډېر ظرفیت موجود دی په حقینه کې ناشته دی چې وصل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. دغه قاضیانو یو غونډه درلوده ده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب د کندز د سیناس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنوته وویل چې وبښنه سره وویل چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تښتول شوی دی. چې تلفون بل دا چې دوی د غیر مشروع سوال
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره.
حکومت مرکزی حکومت او د کندز سیمه ییز حکومت وخت ورکړ چې د دې ورځې پورې دې پاملرنه ونه کړي، د دې د همپارا اقدام ونه کړي. دوی دنه د کندز د اصلاح محکمې دروازه وتړي، ځکه دوی ویل چې اوس مهال هېڅ قاضیان په ډاډمن زړه کار نه شي کولی. هر یو تبدیل باید بل جنجونه راځي. دوستان دغه غیر مسؤول وسلوال چې په دې ولایت کې شتون لري نور لوی خلک همدا غیر مسؤول وسلوال دي، او په دوم قدم کې مافیایي کړې وه وسلوال طالبان.
اجمل آرین وو په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین پر راپور کې مو وردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونه کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي، دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دښمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشرۍ د لومړي کال په تېرېدو سره لا هم اشرف غني په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورني سیاسي اختلافات او د بمي چاودنو لړۍ شامله ده چې پلازمېنې کابل ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سیشن بي ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لست کې د افغانستان نوم 122 شوډلې و چې دا د لست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو ښه لار بللې ده او ویلې دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي، هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر و، نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بله وینا، ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2000 لومړي کال وروسته یعنې د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکوونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پرېکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوو کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له اوسني پراخوالي سره موافق نه و، او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورتهوالی ولري تنقیص کړي. خاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشه،
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجه کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پرېکړه یې کړې ده، او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
خاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 2 څخه نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. ده وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هر میاشت کې دومره ډېره تنخوا ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلکو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ
سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي، او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوی نوی طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې، او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کېږي.
بل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی، تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مس عینکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینې برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په اوسنیو شرایطو کې دا قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چین MCC شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابره شي. دی وایي په هغو شرایطو کې چې په پخوا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنیو شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړې تر څو د ځینو اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین د MCC سیاسی شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوی دی. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ام سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس که د دې کان د کیندلو کار پیل شي، تر 1000 پورې افغانانو ته کاري زمینې برابرېږي او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس عینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي:
قرارداد د زمانی عقد شده بود که افغانستان
دی وی دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه وړتیا، نه د مطالعې ظرفیت او نه هم د تخنیکي او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ام سی سی شرکت نامنی بهانه نیولي تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې ځینې راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه او ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیره ورځ په یوه احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په وروستیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چیرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړي یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګېدلي بندیزونه کموي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوره.
نن پنجشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام د ماپښین له دریو تر پنځو بجو پورې اوریدلی سئ. په دې خپرونه کې نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شېبې وروسته به تاسو ته وړاندې سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ: اساسي او بشري حقونه او ژوند په شېبو کې. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واورئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خپرونې کې تاسو ته نسو وړاندې کولی، معذرت مو ومنئ. په غور ولایت کې په یوه ځوان او پیغلې باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپارولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یوه کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیا درل افتا مشر مفتي شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزازان چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی چې هغه صورت کې چې الکه جنۍ واده شوده وي او دوی زنا وکړي، او دوی د زنا ثبوت په دوه طریقې سره شوی وي، د دوی خپله اقرار څلور ځلې د قاضي په وړاندې، یا حد اقل یعنی څلور کسان په دغه کس باندې گواهی ورکړي درې ځلې، چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلی وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق و لپاره پند او عبرت دی، او دا خط زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق در جریان او بینی، ترسو چه اغا کسانو چه کم دوی قصد زنا لری، قصد حد دی حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دی دغا قضیه نه، دی دغا تدبیق دی حد نه پند او عبرت واخلی.
فروتن صاحب، بلا پختنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوی دی په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولاتو، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لوری غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي. شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولی سي کنيسه کولی؟ داسې یو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړې وه، ځکه چې په هغه کال کې قحطي ډېره وه.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، او حق د الله کې هیڅوک هم رافت نشي کولی، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلق. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولی شي چې د شک و شوبې په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړی شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپله یو همت وکړي، او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مرواج دا کم شي، نو هیڅکله هم الک او جنۍ زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ چې هوټلونو کې کوم مصارف کېږي، د شیرینی خوري په نامه چې کوم بې ځایه مصرف کېږي. یعنی دلته بیا هم د دی مشکل پر بالاخره بیا هم در خلق و تراجی کیگی نظام تراجی کیگی اما ده هیس کلا دی دلیل نشی کیده چی زوانان اغا نشی کولی واده نشی کولی نو زنا با اوکی اسلامی شریعت وای کچر زوانان واده نشی کولی نو دوی دی زنا دی بچکی دو لپارا باید روژه و نیسی
فروتن صاحب دغه حضرت عمر چې خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و دا څنګه و دا دلیل څنګه دی
هغه ګوره هغه یو خاص هغه و هغه یو ضرورت اشد و او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده یعنی یو کس چې هیڅکله تر اخر عمره پورې واده ونه کې یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي دی کولی شي چې د تقوا له لارې نه د کم خوراک لار نه د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی هغه د داسې یو ضرورت اولی د ژوند و که چیرې یو کس خوراک ونه کړي نو مرګ سره مخامخ کیږي او یو کس که واده ونه کړي زنا ونه کړي نو هیڅکله مرګ سره مخامخ کیږي نه بلکې که دی زنا وکړي نو مرګ سره مخامخ کیږي نو قضیه د حضرت عمر او د قضیه د وستنی در دیر فرق لید
فروتن صاحب روستی پختنه داده چه تاسو چه فکر کوی آیا دا بخنو چه قاضی صاحب دی غور فیصله کردی و چه داغه علک و انجلی دوار سر ودو که او بس موضوع پامده جی که پای تو برسوی
دا خسل پسل خو او باید وشی چه داغه علک و جنی ودو که زکه چه دلتا علک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنی هم لمن لکدار شو دلته ضروری باید دوی واده و که ترسو چی دی دوی آینده او مستقبل تضمین شی اما اغا صورت که چی در علک جنی اقرار کردی وی سلور زلی نو دلته متاسفانه چی قاضی نور اختیار للا سوار کردی اما یو خبره ده کچیر علک او جنی دلته اقرار نو کردی نو ده یو دیر خز زمینه و دل پارا چی دوی چه کم جرم و گناه کرده اونو الله دوی پو جرم و گناه بانده پرده اچه ولی و در تدبیق به حد ترجینه او علکه پوری اره درلود که چیر دوی اقرار نو کرده نو قاضی در صلاحیت ندرلود چه پو دوی بانده حد جاری که اما چون دوی اخپلا به زان پرده ایسته کرده نو در صورت که بیاد قاضی نه در صلاحیت سلبی که
په کابل کې د شمسیا دارالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو وی بولي خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګه مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست
مننه
رامی صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ز په سر کې تاسو ته استاد درنو ورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي
رامیس محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخه ونیسي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسي پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بله موضوع چې راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر شي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغې بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله شي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی ورسره اکثرا داسې چلچلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلند وشي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوم دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز د دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی دی یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ژوندی
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوي وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړي. راځئ چې وږمې رشیدې ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غانی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اثمت بولی. دا باید له یادونه وسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کېږي. نوموړی د تورو سترګو جادویي حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رنجه هغه ته ډیر ثواب ورکوي چې ډیر ښکلي ښکاري، تورې سترګې چې وي. خو تر ډیره حده چې که وګرځې په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګورې یا بې خجاله سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخي پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سیخ کېږي، دغه وخت کې د رنجو نه ډېره استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تورې شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیان نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه، بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالي او ښکلا لپاره کارول کېږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکي صدف پوپلزه په اړه وایي:
موږ تاسو په خپله ټولنه کې یوازې نه څه، خصوصا چې ښځې ډېرې زیاته ګټه اخلي، هغه رنجه دي. انتر دي سره دي چې سترګې په تورې، ځینې په مخ باندې خالونه هم پیژدي. او ماشمان چې نوی کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسي د پاسنده کې هم یو کرښه تیروي.
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی. هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رانجو ګټه واخلي او خپلې سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولېږي بیا نجونې معمولا بیا یو بل ته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړې. په ډېر وخت په شر کې هم ډېر کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجه نه پورې کوي، نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره لري چې په دې سیو ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري، نو بیا ولې د رانجه څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شوی نه شي.
دو شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به پخوا د رنجو غونډارې اخیستل او په خپله به یې په کور کې میده کول.
رنجې به مې په بازار کې واخېستې غونډارې، هغه به مې بیا په مندسته کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به مې اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به مې وکړل، غوښه به یې نه نهکه وله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به مې کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به مې یو ورځ پسله کول.
مینهوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. د لغمن اوسیدونکي شکیبا چې له رنجو سره ډیره جوړه ده او تل سترګې توروي، زموږ همکار فرشتي مرسال ورسره مرکه کړي. د اورېدلو بلنه درکو.
البته زما رنجه ډېر خوښېږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی زموږ بیبیانو هم رنجه کارول، نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډېر خوښېږي.
ولې رنجه بدلې درې څلور کړه ته که څه که یاري تورې خو بس ده؟
نه خو ځینې مخلص پرېمینځو هغه کوو، بیا رنجه یو سلایي کشه سترګې ته
رنجې کتل. که درته وایي کوم رنجې دي چې په سترګو کې وایي، مثلا کجل دي، رنجې دي، کجل چې ورته وایي کنه؟
دا کجل نه دي، نو دا خپله د وطن رنجې دي.
داسې تیږه دې میده کړې ده، رنجې دي ورنه جوړ کړي، که تیار میده بازار کې اخیستې.
البته تیږه هم میده کړې ده، بدخشان نه یې موږ هم سیګان راوړې وه، نو هماغه رنجه کړو.
بیر چې میده کړه اول دې په شیدو کې وایشه وه، لکه دې همداسې میده کړه.
البته ما ته دونه پته نشته ده، دا کار مې مورچانې کړی دی، نو نه پوهېږم.
ته یوازې سترګې تورې؟
زه یوازې سترګې تورم، ځکه زه ډېره شوقي یم.
په تیاره څو کالونه را په دې خواته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډېر وخت کېږي زه چې راغټ شوی یم، رنجه تورومه، نو سترګو ته فایده لري رنجه. ښه ده،
سترګې څومره ښایسته وسر؟
سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپله عملي لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورومه.
سترګې مې شنې دي خوږې مورې، سترګې مې شنې دي خوږې مورې، د تور رنجه به یې بدرنګه رانه کړينه. ثنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډېره مینهواله نه ده، دا چې ولې یې نه خوښېږي په دې اړه ورسره فرشتې مرسل مرکه کړي.
که رښتیا درته وایم زما هېڅ رنجه نه خوښېږي.
ولې دې نه خوښېږي؟
نه مې خوښېږي چې په سترګو کې ووهمه، شاید بده به پکې ښکاره، نه مې خوښېږي. خوښېږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسېږي، زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوښېږي چې رنجه ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي.
نو څنګه ده سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسېر به تورې
شي، نه تور چې سره یوشي شي بیا چې
اوس ځان ته لپاره رنجې نه وایي.
هندې لپاره یې نه وه.
کوم وخت چې وهلي ځان سره رقم درته ښکاره شوی؟
ځان مې بد ښکاره شوه چې ویې وهمه، خپله چاینکې ګورم یو رقم راته ځان ښکاري بیخي پیژو غوندې، چې زه خپله یې نه وهم. زما سترګې ماشي غوندې دي، ځان راته بد ښکاري.
بیا بېرته پاکې؟
بیا بېرته پاکومه. ما یو ځل لپاره مې وهلې وه، هغه هم چې مور مې زیات شاده شوه، وی ووهه ته هېڅ وخت یې نه وهې رنجه، هغوی وهي کور کې، چون ما هم هغه ورځ باندې ووهه، ځان نه مې بد ښکاره شو، بېرته لاړو مو خلاص مې مینځو په کریم باندې مې ټول رنجه لرې کړل، پاک مې کړل، پیشو غوندې پیشا کړه نه چوړه.
رنجه پاک کړه څومره پوهېږي، څومره مفید شی دی؟
اوس خو رنجه ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلې دي او سترګې ته زیات فایده لري، چون وایي د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایدو باندې زیاته پوهېږم، او خو زما نه خوښېږي، ښه نه ښکاري، دا سره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو، سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. دا چې کوم دینی اساس لري، د افغانستان د علومو اکاډمي غړی نورالله کوثر یې په اړه وایي.
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامی حکم دا یو سنتی حکم دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنانوی او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل دا او بل ارخ دینی ارخ دا دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر نن پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمد په عربی کې ورته وایي او موږ اسمد ورته وایو اسمد هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په جای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالی خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پات رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.